امریکا غاگ دیوی نننی خبری خبرونه مهم سرتکی. پاکستان کې د تیلو نرخونه زیات شول او د نوو ټیکسونو لګولو وړوکې یا مینی بجټ پارلمان ته وړاندې کړل شو. همداراز د خوراکي توکو د ګرانۍ سره سره د پټرولو قیمتونه لا نور زیات شوي دي. پاکستان کې سیاستمدارانو، اقتصاد پوهانو او د بشري حقونو مبارزینو د هیواد دننه د معاشي انصاف غوښتنه کړې او ویلي تر څو چې د جمهوریت په نامه هایبرید نظام کارول کیږي نو ولسونه به د خپلو حقونو څخه په پرله پسې ډول بې برخې وي. امریکا ویلي که طالبان د القاعده په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو دوی به اقدام وکړي. په ترکیه کې تیرې اونۍ زلزلو 6,178 کسان او په سوریه کې 3,738 کسان مړه کړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ډی مشه د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډی وی په یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی وایم. نن د زیارت یا پنځمبي ورځ کال 2023 د فبروري د میاشتې 14 نیټه ده او زه تاسو قربانه منځه شهید تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. لکه څنګه چې تاسو په سټوکو کې واوریدل نن به هم تاسو لپاره د سیمي حال لرو چې غواړو تاسو سره یې شپه په شپه شریک کو. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. په خبرونه کې لومړی زو د ډی بی خبريال ارشد حسین ولوري ته چې غواړو په پاکستان کې د تیلو د نرخونو زیاتېدو او د مینی بجټ په اړه ورڅخه تفصیل ترلاسه کو. نو هغه زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوې دي او هغه په تیرې خبرونه کې د سکایپ د لارې د کوربه نصر الله خان سره ملګری شوې وو او په پاکستان کې د تیلو نرخونو زیاتېدو او د نوو ټیکسونو لګولو وړو کې مینی بجټ چې په پارلمان ته وړاندې کیدو په اړه خبري اترې کړې دي او تفصيلي راخسته دي. نو راځي چې دا په ګډه سره واورو او وګورو او بیا به زو د نور موضوعات ولورید.
جی بالکل، څنګه چې تاسو په خپل انټرو کې مو وی دا چې کوم وړوکی بجټ ته یا فاینانس بل 2023 نومېږي دا پرون چې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار قومي سملی او دا غي ورستو بیا سنټ ته وړاندې کو. په دې کې د یو سل او یا عرب روپو د نوې ټیکسونو لګولو سپارښتنه شوې ده او په دې کې د بیلابیل سلیبز یا په مدونو کې د ټیکسونو سیوا کولو سفارښت هم شوې دي. په دې کې د جنرال سیلز ټیکس موږ وته په پرولرو په پلورلو یا د یو شیز په خرسون باندې کم ټیکس لګی نو هغه دغه شر د 12% نه 13% لوړ کړی دا دغه شانتي چې کم پورتای شي شادي یا د عیش سامانونه دي چې د بهر نه راغوختل کیږي نو د هغه شر چې د نو هغه د 12% ته لوړ کړی دا او داسې په نورو مدونو کې هم ټیکسونه سیوا کړی دي. نو کله چې پرون په قومي سملې کې دا وړوکی بجټ وړاندې کید نو په تاسو ته پته چې په قومي سملې کې دا وخت یو موثره مخالف ګوند نشته اپوزیشن او د عمران خان د ډلې نه چې کوم مرور خلک ته غپې سملی کې ناستو خو د هغې لخوا کوم سخ برګون په قومي سملی کې د بجټ ترا نغي. خو د عموما رول دا دی چې کله بجټ وړاندې کړی شي نو قائد ازب اختلاف چې په سملی کې وینو هغه په دې باندې بحث کوي. خو دا رول پرتله چې کوم د سېنات د یو کمیټې غړي دي او تعلق هم د مرور ډل غړو د چې تحریک انصاف نه مرور دی هغه په د دې باندې ډېر سختي نیوکه وکړي او هغه دا ویل چې واکداران چې کله بجټ وټ غالي نو غریب خلک وریا دي خو چې کله د ټیکسونو لګولو خبره شي نو غریبانان ته یې او ټیکسونه لګوي. دغه شانتي چې بیا کله په سېنات کې دا بجټ وړاندې کړو شو دا وړو کې نو هلته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخالف ګوندونه دي نور دا غوي سره مرګنغي د دې سخت احتجاج وکړو ته بجټ کاپیانې وښلول او د احتجاج پتو غروغتل. نو دې بجټ کې چې دینو مختلف ټیکسونه لګول شوې دي چې په دې کې به د ډبي بند چې کم سونه شیزونه دي کا پی دي کا غچې دا کا هغه هر څه دي په هغه به ټیکس لګول کیږي. دغه شانتي چې کم سیمټ دي او سریه ده نو په هغه باندې هم ټیکسونه لګول د لګول سپارښتنه شوې ده. داسې چې ورسره کوم موټر سایکل دي چې د بهر نه پارٹس راځي یا سامان راځي یا نور داسې سامان دي نو په هغه هم ټیکس لګول شوی دی. او بیا ور سره چې کوم د ودونو خادو چې کوم په شادي حالو کې کیږي نو په هغه باندې هم 10% ټیکس چې دی اډوانس ټیکس لګول شوی دا د انکم ټیکس په برخه کې لګول شوی دی. نو سیړونکو دي ته دا ګوري چې را د دې ډېر غلط اثرات وي ځکه چې د سیلز ټیکس چې کله لګي نو دا د یو شی د درآمد نه واخله تر د خرڅون پورې لګي. نو په دې کې به چې دین هر هغه شی چې کوم اوچه چي دا هغه هم په دې کې راځي. په دې کې چې کوم د ډبي پی دي خاص کر چې داسې ماشومان لور کلی کېږي نو په هغه هم په دې کې شامل وي. شیمپوان شو ټوت پیس شو نو په دې ټولو به ټیکسونه لګي. خو په دې کې به د ټولو نه غټ اثرات چې د ټیکس راځي د سیلز ټیکس د جنرال سیلز ټیکس نو هغه د سیموټو په برخه کې او د سیخ په برخه کې دي. لکه د سیموټو 50 کیلو بورې چې دا نو په هغه باندې به د ټیکس شره چې کوم د جی اس ټي شره دا د فی کیلو حساب سره هغه تقریبا 30 روپے پورې په دې کې اضافه راځي. دا چې کوم موټر سایکل دلته تیاریږي دا غي د پاره خام مال راځي. نو د یو موټر سایکل لکه سی ڈی 70 چې دی نو دا غي په بیا کې به هم 9000 روپے اضافه راځي. بیا دا چې کوم د تعمیراتي شیزونو باندې کم ټیکس لګي نو تا ته پته چې څونه تعمیرات کیږي نو په هغه کې دی اړی مار ته پچ کوم دا غي ته روزګار ملاويږي نو دغه به کپت هم کم شي او روزګار به خراب شي. نو سیړونکو اقتصاد په هدا ډیر سخت اثرات ویني. بلدار چې جنرال سیلز ټیکس اطلاق په د بجلی او د ګیسو په بیلونو کیږي یعنی د ګیس بل چې سونه راځي نو په هغه به هم د دې اطلاق کیږي. دغه شانتي چې موبایل سونه چا خلک استعمالي او د دې د چارج سونه راځي یا کال سونه خرچه راځي نو په هغه به هم د جنرال سیلز ټیکس لګي.
صحیح ارشور سنس بیو طرف ته خو کده تصویر څنګه تاسو وړاندې کړ دینه کده تیلو د قیمتونه هم د شپې زیات شوې دي په دې اړه باندې مخکې هم زیات شو وسم 2 روپۍ په پېټرولو کې اضافه راغله د دغه شت ډیزلو کې هم اضافه راغله نو دې ته بیا عام خبرګون څه دی؟
جی بالکل تاسو ته پتر چیرې دا په دې روانه میاشت کې دویم ځل دی چې پر پېټرول او د ډیزل نرخونه سیوا کیږي. نن چې ون کله په اسلام آباد کې قتل نو تاسو ته پته چې د دې مخ کې د منی بجټ دراتو مخ کې دا ګمان و چې یار په دې با قیمتونه سیوا کیږي نو پمپونو وال تیل سنبال کړو ذخیره کړو نه به ورکول. نن چې کم منګه ولیدل په پېټرول پمپ باندې دلته زیاتره چې کم موټر سایکل دی عام سپاره دی یا رکشو وال دی نو هغه دا استعمالي پېټرول چې دی نو هغه ډیر سخت سر ټکو هغه وی چې د دینه پس د روزګار ګران شوی دی د کور خرچي ګران شوی دی او هغه دا ګومه دا خیال کو چې موږ له اوس دا روزګار پر خودل پکار دی بل لخت تل پکار دی خو کو هر طرف تزی خو د روزګار ذریعہ را کم شوی دی د دې اثر بنېخ پنېغه په خلکو پریوزی خاص کر ډیزل چې تاسو وای ډیزل چې دینو د سامان د خوراکي سامان او د یو ځین د بل ځای پر د وړلو کوم خرچه چې دا هغه ډیزل کې ټرکونو کې دا استعماليږي نو د دې خرچا د خوراک سره چبه هم په صرف پانی چول کیږي.
ډیر زیات مننه کوم شو د سنس اف د وخرا کول د معلومات شریکول او یو جهان مننن
ستاسو
د دې وکرانو لیسونکو اوریدونکو تاسو د مینی بجټ په اړه وندغه تفصیل واوریدلو. د بلوچستان تاجرانو د مرکزی حکومت نوی درانه ټیکسونه غندلی دی غواړو چې د دوی عکس العمل ستاسو په خبرونه کې شریک کو چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د زمینی مالیاتي بل د لاري 100 عرب روپیو نوی ټیکسونه ته د بلوچستان تاجرانو سخت خبرګون خوده دی او دا ګام یې غندلی دی وایي چې پېټرول برېښنا او د ګیس استعمال د خلکو د توانځه بهر وزي. راځي چې نور تفصیل د کوټه څخه د حمید سمسور په دغه ریپورت کې په ګټه سره وګورو.
د کوټي د سوداګرۍ او د صنایعو سازمان د مرکزی حکومت لوري د لندمحالي مودې د زمینی مالیاتي ټیکسونو بل د پېټرولو، ګیسو او د نورو توکو د ټیکسونو د اضافه په کلک غندنه کوي.
نو ګورنمنت کوم ټیکسونه ولګول مر د دې سره د سخت د دې مخالفت کو په وجه د دې نظاره د بالکل څه وسخم بجټ دی ولګاوي او سر ټیکس بڑھاو کی او ټیکسونه ولګول پټرول ګران سو ډیزل ګران سو اٹومیټک ود د اوس موجوده حالات روان به د دې سره ډیر زیات سخت حالات
کوس د ایم ای پلوري د سبسډي د ختم کولو د غشتنې لوجي زخه په ګرانی کې به نور اضافه وسی.
ډیر ناروا ټیکس وی دا ډیر ناروا بجټ وچ پروم پاس د پاسلو ریاضه دې بجټ پاسه دو او د دې ګرانی مر بر پر مزمت کو برای دې پټرول ګرام کول 22 روپی او ډیزل ګرام کول 20 روپی نو دې مر د دې ګرانی بر پر مزمت کو دو پټرول 272 روپی کیلوټر سو ریاضه دا مش خلک د سن چاپو ډول دې ته ډیر غربت په بلوچستان کې
جرنل سیلټیکس بیا زیاته سوې ده خو لاکن حکومت پر تاجرانو باندې نوې ټیکس نه دی لګولې خو بیا هم دوی د احتجاجونو دړکه کړې ده.
نور هم ګرانی راځي د بجټ جون بجټ کې را روان دي هغه کوم ګرانی دي دا څو تاجران باندې تاسو ټیکس لګي موږ مزمت کوم او د دوی د روز کې موږ خپل لایمه جوړوم اور ملکی سطح باندھی اور صوبائی سطح باندھی اور احتجاج و اعلان کوم شٹر ڈاؤن کوم سج دفاع مجھ دغا شہ تاجران نہ سے برداشت قبول دا 170 ارب روپئے ٹیکس نہ دے دا تقریباً 500 ارب ٹیکس سرزاد دے لیکن دغا بس شو دغا کرے دے کہ 170 ارب روپئے
دا پاکستان وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار ویلی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له IMF سره چې کوم مایده لاسلیک کړي ولا پر کړو ژمنو باندې عمل نه وکړي لا غزه انکار کړی وو. حمله دې کبله د IMF او د پاکستان ترمنځ په مایده کولو ځنډ رامنځته شوی د ده په خبره چې اوس پر پاکستان باندې باور څوک نه کوي. حکومت په دغه ضمنی مالیاتي بل کې د غریبو خلکو لپاره بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له 360 عرب زخه تر 400 عرب نور زیات کړی دی. لکن خو د کرو کروندې د ټیوبویلونو د کاروباري صنعت لپاره د 143 عرب روپی د برېښنا لپاره سبسډي ختم کړی ده. د اقتصاد د څنګه مایرین دا خبر هم کوي چې نړیواله مالیاتي اداره د پاکستان حکومت د سبسډي د کمول او د ختمولو خبره کوي خو IMF د حکومت د خپل خرچو او د دفاعي بجټ وکمولو ته ولي پام لرنه نه کوي چې یوازې ولسی خلک د ټیکسونو تر بوج لاندې راځي. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټان.
د دې بیگرانو لیدونکو او ورېدونکو د کوټې څخه هم تاسو دغه وړو کې مینی بجټ ته د تاجران او خبرګون واوري د زو د محل په خبر ولوري ته د پټرولو قیمتونو سیاسيوا کې د زیاتې دل د غریبانو یا د هغه خلکو چې دومره توان نه لري هغه ژوند سخت کړهونه سره مخ کړي دي. د خوراکي توکو د ګرانۍ سره د پټرولو قیمتونه هم زیات شوې دي چې عام وګړي زکونکي او ډرایورانو ژوند لا نور د سخت ننګونو سره مخ شوې دي. همدغه سي یو رکشا ډرایور امین خان په دې اړوند سوي راځي چې د هغه خبرو ته غوږ شو.
زمونږ ژوند غوډي سخت شوی دی ورته دین علاوه یې زمون نو پکې یو ګوته وړه پکې څوک نه ځایسته دغه غوړي پکې څوک نه ځایسته چې دغه نه پیسې غوړي لا فرلنه هغه وی دا څه مو ګل اولم دونه ګران کو
ظلم کوي
او ظلم کوي ټول ظلم دی ټول دغه دا ظلم موږ سره حکومت کوي موږ نه کوو دا خو حکومت کار نه چارته ارزان کې دغه کې راته هر څه ګران دی هر څه یو شیم داسې نه چارزان دی مصیبت روان دے نو سخت بان روان دے سوکھ بھی
یار خبره خدا سید چنن سبا اوس دی پیټرول چې دا بیګا ګرن شي وی نو خبره د کنټرول نه بار شوړي رضایت نو مخکې بچی د پنجاب نه ومن گاډه د سبزی را بارول وړي تبرات خو یا بداډین دل تراتلو نو 50 یا 60000 یا 40000 داسې قریب راتلم. اوس وخت چې دا غیږی نه گاډه راځي نو کم اس کم 120000 150000 نه کم گاډه نه راځي ولې چې هغه تعلق د پیټرول او د ډیزل او د سنجي سره دی چې دا ګرن شي د تاثیر په مال ټولو باندې راځي په هر شی باندې تاثیر ورزيږي ا تاثیر چې په مال ورزيږي نو کم اس کم د دکان خرچي کری چې دام پی واچي نو چې غریب سړی تا ته ودرېږي نو هغه به سبیا سودا واخلي چې کیلو کې وته خبره کې مثلا لشلو په ګرن شي نو غریبانان بیا ناخلي بیا خبرې مونږ ته او نور خلکو ته شکایتونه کوي یاره خرچی هدي سره نورم زیاتیږي مصرفونم زیاتیږي هو ارزانی دي سره نه راځي چې دا پټرول او سنجي ګران نو مشکل راکدي سره ارزانی راشي هر څه به د اور په بیه شي نورم. او د دې ګران غرانې د وجه دغه د بیګا چې کم دین او پېټرول شلو بیګران شوې دي، سنجي سلوي خرو بیګران شوې ده، سوسې ډیزل دي، نور غوړی وړه دا کم چې دین او دا سخه ګران شوې دي. مونږ چې د وجه وسولې نه مسې واکې نو یا کرا یا نه سې واکو، نو هر سړی په لس روپو باندې مونږ سره جنگ جګړې کوي. یره جی اکور په دغه باندې خو مونږ چې دلته سورلې کینو په دې سلور 15 کالو کې مونږه کرای نه سې واکړې. دا 13 میاش کې سنجي بند و مونږ د سوپې کرای سې واکړه، هغه کې عمر سړی مونږ جنگ جگړې کولې. بل دادا چې آئل بمونګه په 2200 روپیا باندې چول، هغه 3500 روپیا ته لاړل. دا چې هر یو شی ګران شو جی، ګډه دغه د چې بس گزاره کیږي پکې روان دي، بس هغه سلسله ده شروع ده، ډیره ګران ده جی.
ریوی ګران اولیزون کا وریدونکو د ملتیا څخه مننه. تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. بیا هم زو د سیمه ولوریته چیرې چې د محل خلک د ګرانۍ څخه ډیر سخت په تنګ راغلي دي او د لویو ننګونو سره په هواد کې د نن مخ دي. رحمت خان چې یو خاریکخ دی، خو د ډاکټر د معنی وروسته د دوايانو دکان ته د تلونو فکر هم نشي کولای، یو غزکه چې د اخیستلو توان یې نه لري. د دوايانو د خرڅ کاروباري فیض محمد سوای چې کومې دوايانی ډیر ګران شوې دي او توان یې نه لري چې وایخلي. راځي چې د ارشد مومن څخه چې تاسو لپاره دغه تفصیل راغونډ کړی دی په ګډه سره په دغه ریپورت کې وګورو.
رحمت خان د خپل مریض لپاره دوی اخیستوله راغلی دی، وای د یاري مزدوري کوي او اکثر له د ډاکټر لخوا لیکل شوی ټول دوايان په یوځې نشي اخیسته.
کار د موږ د ډیمار خلک ټول نو د ډیکو 800 روپے زموږ هغه دی او یو چې پیسې موږ سرني او بیمار کور کې جوړ شو بل سوال کو کنه خپلوان کې ګرځو چا نظر چا 200 چا 1500 چا زر مصوبه کو مجبوری دی.
د پیخور مالګو منډي کې د دوايانو مارکیټ کې اکثر له دکانونو کې اخیستون کې نه لیدل کیږي. کاروباریان وای د ګرانی لوجه د اخیستون کو کچا کم شوې ده. یو دکاندار فیض محمد ویل د خلکو د اخیستو مالی توان رقم شوې ده.
روزګار تقریبا 20% راغلی، 20% روزګار راغلی، ځکه چې ډیر بوره حالات دي د خلکو، بس وغه گزاره چلی شي یار. بس یو بیخی ایمرجنسی حالات په یو انسان راشي کنه یار، بیخی هغه د مرګ حالات نو زشر تزان لغم کین نور هغه خلکو هغه زان هغه فریخي، ځکه چې خلی او قوت خریدي نشته.
دکانداران وای د دوايانو قیمتونه د روزانه په حساب سره سیوا کیږي. د شوګر، بلډ پريشر، تبي، د زړه د بيماريو او نور ژوند بچکون کې دوايانو قیمتونه په 1300 میاشتو کې سوچند سیوا شوې دي. د پېښور د دوايانو د دکاندارانو د اتحادیه جنرال سیکرټري اسلم پرویز ویل پاکستان ته د دوايانو خام مال د بهر هیوادونو نه درآمد کیږي چې د روپۍ د قدر کمی سره قیمتونه سیوا کیږي.
د هایپرټنسیو میډیسنز دي لکه د بلډ پريشر، شکم ډایبټیک پیشنټ دي، شکم دغه وخت شکم د شوګر ګولې دغه د دې بالکل هر ویک د دې باندې پرایس دي. هر ویک لکه نن کوم یو باکس الو سے فار ایگزامپل 650 روپے باندھے نو نیکسٹ ویک داغی پرائز 800 روپے ہوئی، بیا نیکسٹ ویک داغی پرائز 950 روپے ہوئی، بیا نیکسٹ ویک داغی پرائز 1050 روپے ہوئی.
د پاکستان سٹیټ بینک او حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي کاروباریانو ته به اسانتیاوي ورکړي او په بندرګاه چې د ایلسیز د وجې کوم مالونه ولاړ دي د هغې د رخلاصولو د حل لارې روباسي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
نړۍ ویګران ولیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. لا هم د سیمې په تړاو نور مهمه ریپورتونه لرو چې غواړو ستاسو سره په خبرونه کې شریک کړو. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل وسی او په فیسبوک باندې هم تاسو میسجونه او کمنټونه راځینو. مننه کوم چې را سره مالیه. بیا هم زو د پښتونخوا ولوري ته چیرې چې د قیمتونو زیاتیدو او د ډالرو نشټوالي له کبله د ګاډو کاروبار هم ځپل شوی دی. د پښتونخوا د موټرو کاروباریان وایي چې د ګاډو قیمتونه لوړ تللي دي او ډالر د نشټ په برابر دی چې د اضافه پرزو یا سپیر پارټس پرې هوا تر غوښتل کېدل. دوی وایي چې د خلکو د خستلو توان ختم شوی دی او ستر بل د حکومتي ټکسونو زیاتولو بار پرې لا د پاسه نور زیات شوی دی. راځي چې دغه ریپورت چې د مردان څخه ریاض حسین ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
قیوم خان شینواری په پیښور ښار کې د گاډو کاروبار کوي. دیوایی په پاکستان کې د ډالر د بیې د زیاتوالي ورسته ورستر بلې د گاډو په بیو کې هم زیاتوالي راځي چې له امله یې د خلکو د اخستو توان کم شوی او د هغې نیغ په نیغه اثر د هغوی په کاروبار شوی.
گاډو قیمتونه سټیبل نه دي، په میاشت کې وخیږي، په دوه ځلم وخت دي، درې ځلم قیمتونه په ځای باندې نه دي ولاړ. د خلکو قوت خرید کم شو، د خلکو خرچې ډبل شوې، نو هغه رنگ باندې گاڑی وس نشي وته. مخکې به مونږ په میاش کې 15 گاڑی، 10 گاڑی، 12 گاڑی خرڅول، اوس په میاش کې هغه سي سودا یا هغه سي ډیلینګ نکېږي.
په پاکستان کې د گاڑو د جوړولو اتحادیه وایي روان مالی کال 2022 او 3 په میاشتو کې د گاڑو خرڅ 3.5% او پیداوار 18.6% راکم شوه. د اتحادیه وینا دا د انډس موټر کمپنۍ خرڅ یوازې په دسمبر کې 14% کم شوه او د سوزوکی کمپنۍ د گاڑو خرڅ 8% راکم شوه. کاروباریان وایي په ملک کې د ډالر د کمی، حکومتي زیاتې مالی او د سود په شرکې د زیاتوالي له امله د گاڑو قیمتونه زیات شوي چې له وجې کارکونکو هم بیروزګار کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د گاڑو د کاروباریانو مشر فاتح خان صدا سوایي
چې څومره پر پټ د گاڑو د ټول یو نټم پاکستان کې نه جوړي، دا ټول انپورټډ برآمد ناراضي او ډالر باندې سودا کیږي، نو ډالر ورځ پر خيږي، دغه په وجه باندې گاډیم هم گرانیږي، نور سیزونه هم سره گرانیږي او دغه په وجه باندې کاروبار بالکل ټپ ولاړ دی. بقایا چې مونږه اندرونی کمی مسلې د ایکسیز او وی آر هغه په وجه باندې ټیکسونه ډیر زیات لګولې حکومت، دغه په وجه باندې هم گاډی ډیر ګران شول.
روان میاش په پاکستان کې د گاڑو د جوړولو کمپنی انډس موټر یو ځل بیا د گاڑو په بایو کې د 2 لک تر 8 لک روپے پورې اضافه کړي. د دې وړاندې ټویټا گاڑی د 2 لک تر 12 لک روپے پورې ګران شوی وو او په یو میاش کې دا دویم ځل دی چې د دې قیمتونه برتلې دي. د گاڑو جوړونکو کمپنی وایي چې په ملک کې د معاشي غیر یقیني صورتحال او د پاکستانی روپے غیر مستحکم قیمت لوجې بي زیاتې کړي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د بانک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره 2.9 ارب ډالر تر کوزه شوی چې لوجه د گاډو د جوړولو سامانونه هم د بهر څخه ناراضي او هم د دې لوجه د گاډو د کمنو پیداوار کم شوی او د دې قیمتونه زیات شوی. دا وخت په پاکستان کې د 1380 گاډي بیا 15.0 لک کرولا 1580 گاډي بیا 15 لک او یو کم او 10 زر او کرولا 1480 گاډي په 15 لک او یو کم 15 زر روپے خرڅيږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
ګرانو لیدونکو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. بیا هم د سیمې په تړاو یو بل مهمه ریپورت ولوري ته ځو چې سیاست مداران، اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو مبارزین د هیواد دننه د اقتصادي انصاف غوښتنه کوي او وایي چې تر څو د جمهوریت په نامه هایبرید نظام کارول کیږي نو ولسونه به د خپلو حقوقو څخه په پرله پسې ډول بې برخې وي. راځي چې دغه ریپورت چې ستاسو لپاره د اسلام آباد څخه وقار احمد تیار کړی دی او دغه خبری چې د بشري حقوقو د پخوانی مبارز اسما جهانگیر په یاد کې په یو دستوري کې شوې ده، راځي چې دا په ګډه سره تفصیلي واورو.
د غونډې ګډونوالو اویل کسه هم په پا پاکستان کې پوځي حکومت نشتا خو پر ریاست کې هایبرید نظام چلیږي چې لکمل په پا پاکستان کې خلک سیاسي، معاشي او بشري حقوقو د ګواښ سره مخ دي.
چې تاسو کله نیبل پلینګ فیلډ خبره کوي، نو بیا هغه ادارې چې هغه بالخصوص فوجي ادارې دي او هغوی په اکنامک امپایر باندې ناست دي، په دې وجه باندې چې هغوی تکنیکی ملاویږي بغیر د ټینډرو نه، نو په دې باندې هم غور وکړي، په دې باندې هم ډسکشن وکړي.
په یاد غونډه کې د پاکستان دننه د دولت په منصفانه توګه تقسیم، د ټیکسونو جال او په هیواد کې په اوسنۍ سیاسي نظام خبرې شوې دي. پدې سیمینار کې ګډون کوونکو اویل کسه هم د هیواد په عین کې ټولو خلکو ته د برابرې حقوقو ورکړې شوې دي. خو د هیواد یو فیصدی طبقه پټول آمدن قبضه کړی دا
هماره آئین میں
زمون پاین کې لیکلی شوې دي چې ټول خلک یو برابر دي او د حق وی سره په معاشي تګلارو کې هم د برابرې چلن پکار دي. خو زمون په هیواد کې د آمدنیانو د ویش نظام مکمل خرابې اړخ تتللې دي او بلکې اوس خو موږ وایو چې د ټولنې یو فیصدی برخه پټول وسایلو قابض ده.
په هونډه کې ګډون کوونکو د بشري حقوقو فعالینو اویل د هیواد اشرافیه د ذمہ واره احساس نه لري او په غریب د ټیکسونو بوج وراچوي او په خپل د هر قسم مرات او سخا ګټه پورته کوي.
جب تک اشرافیه کو احساس ذمہ داری نہیں ہوگا
تر سو چی مالدار خلکو ته احساس ذمہ واری ونشي نو په پاکستان کې معاشي انصاف نشي راتللی. او دا د کوم خلکو ذمہ واری ده چې ټیکس ورکي نو هغه خپل ذمہ واری نه پوره کوي او ټول بوج په غریب طبقه پریوزي
ہے انکم ٹیکس ادا کرنے کی وہ نہیں کرتے.
دا پدا سے حال کې چې پاکستان د نړیوال مالیاتی ادارې IMF څخه د قرض ترلاسه کولو او د دغه ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره د یو سل اویا ارب روپو نوې ټیکسونه لګوي. وقار احمد، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
بیا هم د پاکستان ولوري ته چیرې چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنا رباني کر ویلي دي چې ټوله سیمه د روان سیاسي بدلونونو او ترهګرۍ لامل د خطرې سره مخ ده. البته پاکستان د خپل غربي گاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په وړاندې بیولو او اقتصادي او تجارتي اړیکو د ودې لپاره یو شمیر ګامونه اخیستي دي. وفاقي وزیر دا خبرې په اسلام آباد کې کیدونکو د یو غونډې سره کړي دي چې په کې سیډونکو د افغانستان پر حالات باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. راځي چې نور حالې د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په اسلام آباد کې د څېړنیز ادارې انسټیټیوټ فار سټراتیجیک سټډیز له اړخه د پاکستان سټراتیجیکي پولي نړیوال بدلیدونکي حالات خپلولو په موضوع خونډه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کړ د دستوري سره د ویډیو د لینک تلاري وینا کې ویل پاکستان د خپل غربي ګوندی هیوادونو سره اړیکې مخ په وړاندې بیولو او اقتصادي او تجارتي اړیکو ودی د لپاره یو شمیر ګامونه اخستیم.
افغانستان د سوداګرۍ او ارتباطو د مرکز او د سوهیلي مرکزی او لویدیزی آسیای هیوادونو سره اړیکو د جوړولو په برخه کې د پاکستان په فکر کې مهم رول لري.
هم د غرنګا ترکیه او ایران سره اقتصادي اړیکو ته پام را ګرځول سوی او منځنی آسیای هیوادونه چې د پاکستان سره ښه اړیکې لري په لویه کچه فرصتونه تر وسه نه دي موندل سوي. په غونډه کې البته د شریکوالو د بحث موضوع د افغانستان حالات د دې پر سیمې او نړۍ اغیز او د پاکستان افغانستان اړیکې وې. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر ډاکټر عمر سخیلوال د دستوري سره وینا کې وویل د افغان طالبانو د راتګ څخه وړاندې د فکر شتون لرو چې د افغانستان اوسنی طالبان په فکر کې بدلون راغلي. خو د دوی د راتګ وروسته د دوی په بیانونو او عمل کې توپیر لیدل کېږي.
د طالبانو د واک تر لاسه کولو څخه امن شته خو د ثبات عنصر نشته او ولس دغه امن لپاره لوی قیمت ادا کړی دی. نو مړی ویل نړۍ او سیمیز هیوادونه به هم ځان ذمہوار ګڼي چې د افغانستان د سولې او خیګړې لپاره سر ډول رول لوبولی شي. د خلکو څخه د تعلیم اساسي حق اغستل شوی دی. څوک چې هم د هیواد څخه د بهر وتو فرصت تر لاسه کړي د وتو هڅه کوي چې افغانانې د اندېښنو سره مخ کړي دي.
لانگ ٹرم سولوشن پکار دیں چاہ وشی یا معاملے حل.
د څه چېړونکو د هم ویناوه د افغان سیمې څخه تراګري او د مخادره مواد کاچاک د نړۍ د پاره ګواښتي او د افغانستان ثبات ته اړتیا لري. افغانستان کې دغه ثبات ترلاسه کولو د پاره به نړۍ ته د افغان ولس بشري مرستو ته دوام ورکول وي. کچرې داسې ونسو نو د افغان طالبانو لاړخه واک ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې عام بشري او ښځو د حقونو په اړه ورځ تر بله خرابېدونکي حالات په راتلونکي وخت کې لوی بشري بحران رامنځته کولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، غواړو د افغانستان په تړاو د یو ریپورت ولوري ته لاړ شو چې اوسنی طالبان د نویو میل سیزي د طالبانو سره څه توپیر لري. دغه توپیر او د تکتنه او د څیرونکو سره خبري د آشنا ټلویزیون خبريالې شهناز نفیس ورته کړی دا او خبري کړی دی، او تاسو لپاره دغه ریپورت پرې تیار کړی دی. راځي چې په ګډه سره وګورو.
لکه څنګه چې په هالیوډ کې د یو کامیاب فلم په لومړي ځل د ننداري وروسته هم په هغه نامه د فلم دویما او دریمه بڼه ننداري ته وړاندې کیږي، هم دغه رنګ د افغان اولس لپاره د لومړي پړاو تر طالبانو وروسته اوس دویم پړاو طالبان رامسته شوي او په افغانستان واکمن دي. د هالیوډ دویم فلم د لومړي نه بدل وي، آیا دویم ځل واک ته رسیدلي طالبان هم د لومړي نه بدل دي؟
اگر کوئی یہ کہے کہ طالبان بدل
کچوک دا پختنه وکړي چې طالبان بدل شوی، نو زما جواب دا دی چې بدلی دل خو لوی خبره ده. هغوی بدلی دای نشي. دا خبره ما هغه وخت هم کړې و کله چې په دوحه کې تړون لاسلیک کېدلو، او اوس هم په خپل خبره ولاړ یم. دوی په خوا او اوس هم د لویدیز خلاف دي. البته طالبان اوس هم په لویدیز کې جوړ شوی عصري وسله استخباراتي سیستم کاروي، الوتکه الوزول، موټر ځغلول او د موبایل فون خوخوي، خود اسري کې دوه فکر نه لري.
د نویو ملسیزي طالبانو د سا اخستون کې سیس عکسونه اخستل حرام ګڼل. د لرغونو آثارو لکه د بودا د بوتانو ماتولو باندې ویاړ کوو. د خزو د قدم غږی د سړی لپاره د شریعت خلاف بولو. د سړو لپاره ګیرا فرض کړی وا او د ډیرو ستونزو حل به په استخارو یا خوبونو کې لټوو.
طالبانو دا ځل په لومړي سر کې نړۍ ته د ځانخه خودلو هڅه کوله، او دا چې ځان داسې وښیي چې ګوند دوی د نوې یمې لسیزې سختریزه تګلاره پرېښي ده. په تیرو اتلسو میاشتو کې چې موږ څه ولیدل، نو هغه ښیي چې طالبان له مخکې نه زیات سختریزې لور ته روان دي.
د ترهګرو ډلو سره د اړیکو یا خواخوږۍ په اړه د طالبانو فکر کې کوم نو وخت راغلی؟
ګورې، طالبان او القاعده به بدلې مفکوري لري، خو منزل یو دی. دواړه د شریعت د بنسټیز تشریح یا تفسیر پلویان دي. القاعده طالبان په ځای کچه د خپل مفکوري یو برخه ګڼي، او طالبان فکر کوي چې القاعده به د دوی فکر په نړیواله کچه خپروي.
افغان اولس د طالبانو په پخوانی او په اوسنۍ واکمنۍ کې خوشاله دي.
په لکونو افغانان د خپل هیواد پرې خودو ته مجبور شله، او د مهاجرتونو دغه سلسله تر اوسه پورې دوام لري. د ټولو په افغانانو باندې یو منفي داغي په ژوند باندې یو منفي اغیز وکړو. همداراز د قدرت انحصار د طالبانو لخوا، او بیا د حکومت ولې سره نابلتیا، او د خزو په ژوند باندې، د دوی په فعالیتونو باندې، د دوی په کړونو باندې راز راز محدودیتونه، د جنکو د زده کړو مخنیوي، او همدارز نور د دوی کم افراطی اقدامات چې دوی د عام افغانانو ژوند ډېر ستونزو سره مخ کړی دی.
د دوی پړاو طالبانو د فلم ننداره که هم دغه روانه وي، نوراتلون کای څنګه ګوري؟
مېرې خیال کې افغانستان
په افغانستان کې به نارامي روانه وي، او که په سیمه کې کوم گاوندای هیواد طالبانو خلاف د لوملاتړ پیل کړي، نو طالبان به د وی نوې ننګون سره مخامخ شي. بل دا چې طالبانو سره نه لکه د پخوا بشان القاعده کومه کولای شي، او نه پاکستان د پخوا بشان پیسې لري چې د طالبانو سره مرسته وکړي.
For a country that wants
to دغه هواد راتلونکي اله خوي چې خزي برخه پکې ولري، د هر هواد آینده په سیر اقتصاد او سیر ټولنه ولاړ وي، او طالبان دې تجمن نه دي.
د طالبانو د زاړه پال فکر او یوشتمې پیړۍ د اصري اړتیاو ترمنځ دا جګړه به څنګه تمامېږي دا به وخت ښایي. خو د لومړي پړاو د طالبانو په پرتله د دویم پړاو طالبان پر داسې افغانستان واکمن دي چې د نوي لسیزې نه یې نفوس نږدې نیم په نیمه ډېر دی. شل کاله ډیموکراسي تجربه کړې، نړیوال پیوستون زیات شوی او د سیړونکو په نظر په دویم پړاو طالبانو کې پلمنځي اختلافات هم زیات دي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې ستا سره به وار په وار شاملو. خو دلته غواړو چې د امریکای له خوا چې کوم خبرګونونه په روسي کې راغلي دي هغه ستا سره شامل کو چې امریکا ویلي دي چې طالبان د القاعده په وړاندې په خپلو ژمنو باندې عمل ونه کړي نو دوی به اقدام کوي. دا خبره څه معنا لري او د دې تفصیل څه دی؟ راځي چې د نوشروان قلندر څخه یې تفصیل په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د امریکا خارجه وزارت ویان د خبری کانفرنس په وخت د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي صدر جو بایدن دا عزم خودلی چې چاته به هم د داسې ګواښونو او خطرو د راپورته کولو اجازه ورنه کړي چې امریکا او د امریکا ملګرو ته چیلنج جوړ کړي او که داسې کېږي نو په کلکه به یې مخه نیسي.
The Taliban has a commitment.
Taliban ژمنه کړې چې د القاعده په ګډون به په خپل خاور کې بهرنۍ ترهګري ډلې د فعالیت لپاره نه پرېږدي چې د امریکا په ضد د سیاسي جوړوي. که Taliban د القاعده خلاف اقدام ونه کړي، امریکا د دې ورته لري چې خپل دا کار وکړي. تاسو ولیدل د القاعده مخکنی مشر ایمان الزواهری ته په کابل کې فندي پناځای ورکړل شوی وو او بیا امریکا د تیر کال په جولای کې د یو ډرون برید کې وواژه.
متحده کامونو په خپل یو تازه رپورت کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد ویلی دي دا شخکاری چې القاعدا ایران کې مېشتا مصری وګړي سیف العدل د القاعدا نوې مشر ټاکلې دي. د امریکا خارجه وزارت ویان په ایران کې د القاعدا د نوې مشر سیف العدل د موجودګي او په دې اړه د امریکا د پالیسۍ په حق لا یوې پوښتنې ته هم ځواب ویلي.
تر څو چې د القاعده د نوي مشر سیف العدل خبره ده نو د هغه په حق له زموږ اندازه د ملګرو ملتونو له جایزې سره سمای خوري. کله چې هلته د هغه یعنی سیف العدل د موجودیت خبره راځي نو القاعده ته خوندي پناځای ورکول د ترهګرۍ لپاره د ایران د پراخ ملاتړ په منځني ختیځ او نور نړۍ کې د ناآرامۍ جوړونکو فعالیتونو یو بل مثال دی.
د متحده کامونو د ترهګرۍ مخنیوي دفتر یو این او سی ټی مشر دوه میاشتې وړاندې په نیویارک کې د سلامتي کونسل غونډې په مهال ویلی وو چې د القاعده او داعش غوندې ترهګر ډلو له وجې اوس هم د نړۍ سلامتیا ته غټې خطرې موجود دي او دغه ډلې خپلې ایجنډې په وړاندې بیایي.
د القاعده او داعش قیادت ته د تاوانونو اورېدو باوجود بیا هم ترهګري په عمومي او جغرافیایي توګه باندې خپره شوې ده چې له وجې د نړۍ د لکونو خلکو ژوندون ته خطر جوړ دی. د القاعده او داعش او د دوی سره تړلې ترهګر ډلې په نړۍ کې د شخړو، عدم استحکام او کمزورۍ نه کټې پورته کوي او خپلې ایجنډې په وړاندې بوزي.
ایران او افغانستان د متحده کامونو او د امریکا د خارجه وزارت ویان د دې تازه سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلې. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی تیر ورځ د روس په مشرۍ د منځنۍ ایشیا د پوځي اتحاد لخوا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د تاجکستان خواته د افغانستان په ولایتونو بدخشان، کندوز او تخار کې په زرګونو داعشیان موجود دي چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو امنیت ته خطر دی. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
لري ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیه. زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د امریکا د دفاع وزارت د یو پلاوی پاکستان ته د دورې پر حال چیرونکو وایي چې دواړه هیوادونه یو بل تارتیا لري چې پوزي اړیکی بیا سمې کی او په موجوده جغرافیایي او آسیایي سیاسي صورتحال کې د یو بل سره مرسته وکړي او همکار پاتې شي. راځي تفصیلی په دغه ریپورت کې چې عثمان خان ستاسو لپاره راغون کړی دی او تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
د امریکای خارجه محکمې کونسلر ډایرک شولې په مشرۍ کې بعد اعلی فایي و په اسلام آباد سفر کوي. د پیښور په هنتون استاد پروفیسر درویش پریدیوای پاکستان همیش په خپل زیاتی آبادی سیمایزو حالات او خراب معاشي وضعیت د غربي نړۍ نه ګټي پورته کړی دی. وای امریکا او پاکستان یو بل ته ډیر ضرورتونه لري، نو ځکه دا اړیکو بیرته بحالی به د دوانو په ګټه وي.
زه فکر دا کوم چې د پاکستان امریکای ته ضرورت دی او د امریکا پاکستان ته ضرورت دی. اغه د یو بل ضرورتونو د لاندې چې کم دی دوی به بیا سره را نږدې کیږي او یو څه اغه ته به تللو کوشش کوي چې خپل چې کم کنفلیکټ راځي د دواړو په مفاداتو کې چې هغه کنفلیکټ لږ کم کی او کوآپریشن ته خبره یوسی.
مطبوعاتو د امریکای خارجه وزارت د کول لیکلی دی چې د روانې میاشتې فروری 14 نیټې نه تر 13 پورې به د وفد د بنگلاديش او پاکستان په سفر وي، چرته چې با سرکاري چارواکو مدني ټولنې غړو او کاروباري رورولۍ سره لیده کاته کوي. نن د امریکای خارجه محکمې ویان نیټ پرایس مطبوعاتو ته ویلي چې امریکا پاکستان سره مرستو ته درناوی لري او دا چې یو سوکال او جمهوریت پاکستان د امریکا په ګټه دی. نوموړي ویلي دی پروپاګاندی د دروغو او بی بنیاد الزامات په دواړه خيزه اړیکو کې خند جوړ نشي. یاد دی چې عمران خان تیر کال د خپل حکومت ختمېدو وروسته په امریکا تور پورې کړو چې د هغه حکومت لری کول په شاده د امریکا لاسو، خو امریکای حکومت دغه تورونه وار په وار رد کړی دی او عمران خان هم سور زوړان دی وایي سپ امریکا سره یو مرکه کې ل دغه دریز نه پشا شوه. د پیښور په هنتون د سیاسياتو د علوم استاد پروفیسور محمد زبیر وایي د پاکستان او امریکا اړیکو کې لاندې باندې پاتې شوې دي. وای تیر د پی ټی آی په حکومت کې چې دواړه خيزا تعلقاتو ته سمره زیان رسیدلې دومره کله هم په تاریخي توګه نه دی لیدل شوی.
لیکن د رستو سلور کالو کې چې سمره نقصان د پاکستان فورن پالیسی ته ان جنرال او پاک یو ایس ریلیشنز ته ان پرټیکولر سمره ملاو شوی دي. دومره زنه ګورم چې پورا پاکستان په تاریخ کې دومره نقصان پاکستان فورن پالیسی ته یا یو ایس پاک یو ایس ریلیشنز ته ملاو شوی دي. دا اوس یو خم وکړه چې پاکستان خپل فورن پالیسی باندې لږ نظر ثانی وکړي.
ډاکټر زبیر بیا وایي تمه ده چې راتلونکي وفد به د سکیورټۍ په بخش کې خبرې اترې کوي، ځکه چې په تاریخي توګه د امریکای او پاکستان د سکیورټۍ او معیشت په اړه ژورې اړیکې پاتې شوي. ډاکټر درویش پریدی زیاتوي د امریکا او غربي نړۍ نه بغیر پاکستان ته وړاندې تک به ډیر ګران وي.
او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې هم پاکستان د وېست نه بغیر گزاره نه کیږي. د چین کیمپ سره تلل د په ګټه باندې بنوي. پاکستان به کوشش دا کوي چې نان الائنډ پاتې شي غم د هندوستان د نان الائنډ موومنټ په چترې کې دننه.
سیړونکو وايي په تیرو سلورو کالو کې دوا مهمو نقطو د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکو ته ډیر زیان رسولې. یو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل حکومت ختمېدو په امریکای بی بنیاد الزام پوری کول او بل په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ کې د جمهوریت حکومت ختمېدو وروسته د طالبانو د واکمنۍ تود هرکلی کول شامل دي. عثمان خان وایس اپ امریکا ڈیوا پیخبر.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو بیا هم زو د پاکستان ولوري ته د یو بل ریپورت وخواته چې په پاکستان کې خزي ډیجیټل ټکنالوژي ته د نارینه په برابر کم لاسرسی لري. نېشنل کمیشن آن د سټېشن اف وومن په یو ریپورت جوړولو باندې کار کوي چې په دې کې څېړنې کوي چې هغه کې بخي چې په اسری یا ډیجیټل نړۍ کې ډېر داسې پلیټ فارمز دي چې لکه آنلاین مایکرو فایننس بزنسز بانکینګ سرویسز انټرنیټ او کمیونیکیشن سرویسز کې خزي دومره نشته څومره چې هلته نارینه دي، یعنی دوی ورته کم لاسرسی لري. راځي چې د دې تفصیل د سادیا قاسم شاه څخه په دې ریپورت کې واورو.
ماهران وای پاکستان کې د زنانه ډیجیټل یا آنلاین موجودګي د نارینه په مقابله کې ډیره کمه ده. 99% آنلاین کاروبارونه د نارینه دي او 3% نه هم کم خزي د انټرنیټ او ټکنالوژي د لارې کاروبارونو کې شریک دي. اوس هم ټولنه کې داسې سوچ لرون کشمیره زیاته ده چې خزو یا د جنکو انټرنیټ استعمال ته ښه نظر سره نه ګوري. د خزو د حقوقو لپاره فعال صوبایي کمیشن سره کار کوونکې آمنا دورانی خبر پښتونخوا کې د خزو سړو کې د ډیجیټل سہولتونو استعمال کې واضح فرق ګوري. وسم خیبر پختونخوا کې ډیر نارینه د زنانه موبایل استعمال ته خنه ګوري، خو ته دا معلومه نه ده چې دا یو آله یا موبایل فون د هغې د کار، تعلیم، روزګار او د ډیرو حقوقو سره تړل دي او د دینه محرومول هغه د ډیر حقوقو نه محروم کړي.
د هغه سروسز نه هم محروم شي، څنګه چې ما خبره وکړه چې هغه کا بانکینګ حقوقو نه محروم شي او ورسره ورسره چې هغه د تعلیم او ستاسو ډیر داسې به وګوري چې اوس ډیر تعلیمی مواقع روزګار مواقع د ټلیفون او انټرنیټ باندې راغلي دي. نو مونږ دا ویل شو چې خیبر پختونخوا کې دا ایشو ډیر لوی ده.
خو یو ماهر مبشر اکرم چې د خزو حیثیت کې بهتري لپاره کار کوونکی کمی کمیشن سره دا موحال د خزو د ډیجیټل رائټس ترسایي باندې راپور جوړوي فکر کوي د ټولنې سوچ او شمیري د خزو ډیجیټل سہولتونو ته رسایي له سره ډیر خنه دي.
مثلاً 79% جو پاپولیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خواتین کے پاس سروس ہیں.
سو یو کم اویا فیصد آبادی وائے چې خزو ته د موبایل فون استعمال نه دی پکار، دا هغه نظر کتنی دی چې په انټرنیټ موجود دی. او که تاسو دا انټرنیټ استعمال نور اړخونو لکه کاروبار لحاظ سره وګورئ نو هغه هم څه ډېر ښه صورتحال نه ښایي. سړو او ښځو کې آن لائن کاروبار او ډیجیټل سہولتونو ته رسائی او تردا چې موبایل فون ته رسائی کې ډېر خړ فرق او تقسیم ښکاری.
کاروبارون لا ود ورکون کې ادارې سمیدا د خیبر پختونخوا یو افسر او ماهر راشد امان هم وای حکومت ډیجیټل یا آنلاین کاروبارونو او معاشي پرمختګ لپاره د خزو لپاره ډیر سہولیات لري، خو زیاتره خزې د دې نه فائده ځکه وا نخلي چې هغوی د آنلاین سہولتونو تر رسائی نه وي یا د دې نه بې خبره دي.
سٹارټ اپس دی یا ایگزیسټینګ انټرپرینورز خواتین د خزو چې دي کار کې لګیا دي اغله موستلی پتا نه وي. اینڈ سیکنډلی اف دی نو نو بیا هغه چې هغه راځي چې د ډاکومنټیشن ایشو راځي نو اغله لپاره چې دا د کیپاسټی بلډینګ چې دا هغه ډیر زیات ضروری ده.
خو د خزو د حقوقو لپاره کار کوونکي صوبایي او کمی کمیشن او مدني فعالانو غوښتنه وکړه ډیجیټل آنلاین سہولتونو ته د خزو او سړو برابر رسائی لپاره حکومت ته پکار ده خصوصي قوانین جوړ کړي او داسې اقدامات واخلي چې خزي او سړي په شریکه ډیجیټل آنلاین سہولتونو ته رسائی ولري او پرمختګ وکړي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا کاظم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مخال زود ترکی ولوري ته چیرې چې ترکی او شام کې خنړی زلزلې وروسته بچ پاتې خلک د خپل رنګ شوو کورونو د ملبونه د مړو پراوستلو بوختي. وای کپ وخت ورته مرستي ورغلې نو کې دای شي چې ډیر خلک پکې وژغورل شي. راځي چې تفصیل د بختور شاه څخه په دغه ریپورت کې پکړه سره واورو.
په ترکی کې د 8.7 درجه سخت زلزله د موجوده ترکی په تاریخ کې تر ټولو خنړی زلزله و. په زلزله کې ژوندې پاتې خلک د خپل وړانګو شو کورونو خواته ناس دي او د خپل مړو په انتظار دي. ځینې خلک اوس هم په دې تمه دي چې کېدې شي سوکې په دغه ملبکې ژوندې روزي، خو د ډیرو هیلې ختمې شوې دي. دا د ترکی انتاکیا سیمه ده چې په دې زلزله کې تر ټولو زیات زیانمنه شوې. بیدار برکت هم دغه سه د شام یو کډوال دی چې په دې زلزلہ کې درې بچي او د ورور پوره کورنۍ مړه شوې ده.
که هغه په وخت راغلی وای نو زموږ د کورنۍ بل تن به هم بچ سوی وای، خو په دې هم د الله شکر دی چې ما خو هیڅ نسو کولای. دوی زه او زما شرزه او بچی له ملبی څخه راوېستل.
یحیا مطلق د شام یو بل کډوال دی، وای د کورنۍ اته غړي په زلزلہ کې مړه شوی.
په دې زلزلہ کې زما د کورنۍ اته غړي مړه سو. زما ورور، د هغه ښځه، زامن او لونه، موږ صرف یو تن بچ کړ. د هغه نوم ناصر دی چې زما وراره دی.
د هتیس کرابی بر کورنۍ هم د خپل لنګ شوي کور خواته اور ته تودیږي او د خپل مړو د رایستلو په انتظار دی.
الله دې ربیم جان بیر سر جان
الله به خبر وي هغه د خپل مخلوق ژوند بچ کولای شي. دوی وای په ملبه کې ټول مړه دي، خو زما په وسوم یقین نه راځي.
د ترکیه حکومت وای د 2 میلیونو نه زیات خلک د زلزلہ ځپلې سیمې نه وتلې دي. د زیارت پروس په شام او ترکی کې راغلي د خنړې زلزلہ کې د مړوش میرا د یو سلويخ زره نه زیاته شوی. په نړیواله کچه د ترکیه او شام زلزلہ ځپلې سیمو ته امدادونه هم روان دي او د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې په دغه خنړې زلزلہ کې د مړوشو خلکو د پاره دعاګانې هم غوښتل کیږي. همدغه سی یو دستوره 13 ورځ د جرمنی په برلن خار کې هم شوی چې پکې په ګڼ شمیر کې خلکو په دغه زلزلہ کې د مړو شو خلکو د پاره دعاګانې وکړې. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا.
په اوکرين کې په هواد ځایونو باندې، په ملکی او حکومتي ځایونو باندې د هر ورځې لبریدونو سره خلک عادي شوي دي. وایي چې دوی به په اسانه د خطر زنګ یا سایرن ته هم پام نه کوي. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي د امریکا غږ په راپور کې زموږ همکار مجاهد جواد.
په اوکرين کې دا یو کال هر ورځ د خطر زنګ یا سرین غږول کیږي چې په کوم ځای به برید کیږي او دا به خوي چې خلک دننه ولاړ شي، خو اکثره وخت یې خلک په کیسه کې هم نه وي. سرتیر وای سرین لګیدلې و کله چې په ډنیپرو کې په دغه ودانۍ باندې یو میزایل ولګیده، خو ځینې ژوندي پاتې شوي وایي چې دوی هیڅ هم نه دی اورېدلي. دغه توغندي د جنوري پر وساتیو کې لګیدلې و او 15 کسان یې وژلي و.
کله چې چاودنه کیږي نو تاسو هیڅ هم نه اورئ، یوازې ماته شی وی چال وزي. تاسو حق حیران او په شاک کې اوسئ. بیا چې کله مو فکر پر ځای سي نو ګورئ چې درڅخه وینه بهیږي. د شتو چیغې اورئ او د موټرو شور دی او درېږي او په دې نه پوهیږئ چې څه وکړئ.
د نیپرو د جګړو لکرخو لرې سیمه ده چې اوس پکې به زرګونو بېځایه شوي کورنۍ اوسیږي، خو اوس هم پرې کله روسان بمی بریدونه کوي. د سیمې خلک وایي یو کلنې جګړې د دوی د ژوند په اړه هر څه بدل کړي دي.
هغه څه چې زما او زما د کورنۍ لپاره بدل شوي هغه دا دی چې موږ د راتلونکي لپاره هیڅ پلان نه لرو. موږ یې نه جوړو ځکه کېدای شي هره شیبه یو خطرناک څه پیښ شي. زما لپاره دا تر ټولو بده خبره ده. زه هیڅ پلان او هیڅ راتلونکی نه لرم.
کله چې د هیواد په ختیځو برخو باندې جګړه وه، نور ستر خارونه لکه لیوایف بیخي بدل شو. دا روختون په ټروما سنټر بدل شوی او لټول هواد څخه ورته هغه کسان راځي چې په جګړو کې لاس او پخې پرې شوی وي. په دنی پرو کې چې د اوکرين په مرکز کې دی، ژوندۍ پاتې شوی خلک وای کڅه هم دوی په جګړه کې نه دي، خو هر ورځ ورته درد او خپګان راشيږي.
حال ته شدي او سړی ویني چې په وینو رنگ دي. تاسو ټول پیژنه او کله چې بیرته ورسی نو کور غورځېدلی وي او په دې پوسی چې یو شمېر خلک به نور نه ویني. تاسو ورسره پرون روغبړ کړی وو، خو نن هغوی نسته. په 4 ساعتونو کې څنګه به پوسو او څنګه به له دې ووځو؟
د روس یرغل په لومړیو میاشتو کې په میلیونونو اوکراینیان پولینډ ته کډه شول او اوس په دغه پوله د حالاتو له خکېدو سره اوکراینیان خپل هیواد ته په اسانه تګ راتګ کوي. د پولینډ سرحدي ښار په رژیم ایشول کې ګڼ اوکرایني کډوال دی ردی. د جګړې په لومړي ورځو کې به دغه تهار ورځ په لسګونو زره اوکرایانیان رسیدل چې اکثره په پلار کې ډېرې سختې ولګي او توندې ګاللې. د کیف یو اوسیدونکو کې تیسیا په تیر یو کال کې څو ځله په دغه لار تللې او راغلی ده.
زه تکرایم وس نور دا ډیره ویرونکې نه ده. هغه لږه چې هر سبا زر پای ته ورسیږي. په پیل کې ډیر څه معلومه نه وو او داسې ښکارېدل چې یز شیبه کار ونه کړی، خو موږ لا ژوند یو، کار کوو او پر مخ روان یو. هله دا چې هر سبا زر شسی.
چارواکي وای د اوکرين په دی یو کلنه جګړه کې تر 2000 زیات ملکی کسان وژل شوی او تر 3000 زیات کورونا ویجاړ شوی دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ډي سي.
د امریکې د ساوث کارولاینا ریاست هندي نژاد په خوانی گورنر او د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې په خوانی سفیر نیکی هیلی په آینده صدارتي یو لسمشیزی ټاکنو کې د ریپابلیکن پارټي په نامزدګۍ د برخه اخیستلو اعلان کړی دی. راځي چې د صدقه جان څخه په دغه ریپورت کې تفصیل واورو.
د صدارتي انتخاب په لړ کې د هندي مور او پلار لور نیکی هیلی په خپل پلرني ریاست ساوث کارولاینا کې لومړی جلسې ته وویل وخت راغلی چې ځوان کول د ملک قیادت ترلاسه کړي.
موږ تیار یو چې د ماضي د زړو خیالاتو او د زړو نمونو نمخ کې لاړ شو او زیات تیار یو چې نوې کول د مستقبل په لور زموږ مشري وکړي.
هیلی په خپل تقریر کې د ټرمپ ذکر ونکړو او نه هم د کال 2021 د خپل یاغې خبرې ذکر وکړو چې ویلی یو کچېرې ټرمپ په آینده صدارتي انتخاب کې برخه اخلي نو هغه د صدارت لپاره نه ودرېږي.
که صدر ټرمپ ودرېږي نو زه به نه ودرېږم.
د ټرمپ د کمپاین یو ترجمان بی او ایتا د هیلی د اعلان په اړه په یو بیان کې وویل چې ټرمپ هیلی ته ویلیو چې هغه د خپل زړه خبره ومني او چې څه غواړي نو ودیکړي. د ترجمان تر مخه ټرمپ هیلی د پاره د نیکو خواهشاتو اظهار وکړو. صدارت لپاره خپل کمپاین د شروع کولو په اړه ویډیو پیغام کې هیلی خپل ځان د ریپابلیکن پارټۍ د مستقبل په سیر پیش کړو.
په تیرو اتو صدارتي انتخاباتو کې ریپابلیکن پارټۍ په او کې د مقبولیت رائے بایللې دي. دا بدلیدل پکار دي.
د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ سیډون کې جان فورډ یې وايي هیلی به د ټرمپ سخت مقابله ونکړي شي.
د متحده قومونو د سفیر په حیث هغه د صدر ټرمپ وفادار و او د ریپابلیکن پارټۍ د ځینو نورو غړو په شان د حق نه لری شوی نه و چې د ریپابلیکن پارټۍ د ووټرانو لپاره د یو نوي امیدوار مثبت خبره وي. خوبلخوا هغه د ریپابلیکن پارټۍ د نورو امیدوارانو په شان هغه په پارټۍ کې ډېر مقبولیت نه لري.
هیلی د صدارت لومړی خواهشمند ده چې د ټرمپ خلاف د ودرېدو اعلان وکړو. پخوانی نائب صدر مایک پنس، پخوانی خارجه وزیر مایک پمپیو او د امریکې د قومي سلامتیا پخوانی مشیر جان بولټن هم د کال 2024 په صدارتي انتخاب کې د ریپابلیکن پارټۍ نامزدګۍ د حاصلولو اراده څرګنده کړې ده.
یو لوتن چې د ډانلډ ټرمپ متبادل کېدل شي هغه د فلوریدا ریاست گورنر ډی ران ډی سنټس دی.
د فلوریدا د ریاست گورنر زیاتر توجه د ثقافت د جنگ په مسلو ده او امید دی چې د چندي جمع کولو په لړ کې به هغه د ریپابلیکن پارټۍ د نورو امیدوارانو نمک کوي او دا به هغه د ډیموکراتیک پارټۍ د موجوده صدر جو بایدن په مقابله کې د پارټۍ مضبوط امیدوار جوړ کړي. که هیلی زیات حمایت ترلاسه کړي نو ممکن ده چې هغه د ریپابلیکن پارټۍ نه د نائب صدارت لپاره هم نامزدګي واخیستل شي. د سٹیو هرمن د رپورټ سره صداقت جان، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
زو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې د پولیو کارکونکو ټیم سره مالی مرستې شوې دي او هغه کارکونکو سره چې سیلاب ځپلی دي. راځي چې دغه ریپورت کې چې رفیولا مندوخیل ستاسو لپاره را لېږلی دی په ګډه سره تفصیل وګورو.
بلند بلندا ګرس فاونډیشن د بلوچستان لاغه پولیو کارکونکو سره نغدې مرستې کړې چې د تیر کال په بارانونو او سیلابونو کې کورونه نړیدلې وو. د ایالت په لورلای سیمه کې شاوخوا اتیا کارکونکو ته د ضلع د مرستیال کمشنر په لاس د مرستې شکر کول سوي دي. مرستیال کمشنر عتیق الرحمن شاوانی وی او ای ډی وته ویلي چې دغه مرسته به د پولیو کارکونکو حوصلې لوړې کړي، کوم چې په سختو موسمي حالاتو کې د پولیو کار کوي او ترار ماشوم پورې ځانونه رسوي.
دغه چک ډیسټریبیوشن لخوا دی بل ګیټس فاونډیشن پولیو ورکران د پاره دی. هغه ورکر بالکل ډور ټو ډور زینا هغه کې سیلاب سره متاثر شوی دی، هغه لپاره انکریجمنت د پاره او هغه ریابلیټیشن د پاره د چک راکړی دی بل ګیټس فاونډیشن. دا خو ګوره سیلاب راغلی او ډیر غټ تباہی اوسی ار سړی خپل یو کسدی څوک وایي زه خپل چت جوړوم، څوک وایي زه خپل هغه کار کوم، څوک هغه کار کوي. نو خو دا خو یو کیش کمپنسیشن دی، نو هغه خپل استعمال کوي. هغه
د سیمې د سیاحت محکمې ډی ایچ او ډاکټر ناصر وایي له سیلابونو په اغیزمن سوو پولیو کارکوونکو کې نارینه او میرمنې هم دي چې د بیل ګیټس فاونډیشن لخوا ورسره مرسته سوي. دوی د فاونډیشن په مرسته خوشاله دي او مننه یې کوي.
86 خلک دي پولیو ورکران دي، نو میل فیمیل دواړه دي. هغه متاثرین دي، سیلاب متاثرین دي، د بی ایم جی ایف او هغه گورنمنٹ آف پاکستان او موږ هغه ورکړی دي چکان دي. دغلی جماعت دي بس دغه ماول دي کې دا کې کې گورنمنٹ خیال کوي، نن د پولیو ورکر خیال کوي. دا خیال کی ته دا ورکر دا یو اپریسیشن ټوکن دی هغه د پاره، هغه پولیو ورکر د پاره. تو دټ دا صحیح امپیکټ ان شاء الله کوي.
دا تیر کال په روسي میاس کې د پاکستان حکومت په هیواد کې فرنٹ لائن پولیو کارکونکو ته چې په سیلابونو کې کورونا زیانمن شوی و 2.5 میلیون مرسته ورکړې وي. دغه مرسته د سیاحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل لخوا ورکړل شوی وي. رسول احمد اوفیل، وائس آف امریکا، دیوا لورلای.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. د دې خپرونه کوربنه او مزمنه ز شهید خپرونه پروډوسر وو عابد حسین. تاسو څخه خپل اجازه او تاسو په لوی الله سپارو او د ملکیت څخه مو ډیره زیاته مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره په پروګرام کې عمل شوي او د سیمې څخه راغلي ریپورټونه مو تاسو ته وړاندې کړل. نو بیا مو هم په الله سپارو سربړاو آباد اوسئ. د خدای په امان.